تازه
آمدن اینجا.
درمانن سلامت و سینه می سب تستی هم ستریم و شعی قدر من آوردون که تستی هم سلامونه. یوش مهر خبریالان او د ژورنالیستانو مدافع ټولنو د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل چې د ازادي راډیو د وشل شوي خبریال الیاس دایی د قاتلانو د نیولو هڅه وکړي. په دې خپرونه کې چې زه عصمت ساروان د میر احمد صاپی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته دراوروم. په سویس کې یو شمېر افغان فعالانو په افغانستان کې د ناامنیو د روانې لړۍ د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر وایي چې ممکن له منځني ختیځه د امریکایي پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي او د رومانیا په یوه روغتون کې چې د کرونا وایرس ناروغان پکې بستر ول د اور لګېدو له کبله لس تنه مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل د هلمند والی ویاندوی د ازادي راډیو د پیژندل شوی خبریال محمد الیاس دایی د وژنې د قضیې په اړه جدي پلټنې روانې دي. عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل کشفي او امنیتي ادارو خپل کار پیل کړی دی.
امنیتي ځواکونو پیل ورباندې کړی دی تر ډیره بې د پورې دې موضوع ته داخل شوي دي تر څو چې دقیق معلومات وسي او دوی خپلې دقیقې څېړنې وکړي او په دې اړه باندې به انشاءالله ټول معلومات به ستاسو سره شریک کړو.
محمد الیاس دایی تیره پنجشنبه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د هغه مقناطیسی بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. په سویس کې لسګونو افغان فرهنګیانو او فعالانو په یوه غونډه کې په افغانستان کې د ناامنیو د روانې لړۍ د بندېدو غوښتنه وکړه. د دغو افغانانو له ډلې خبریال حمید پژمان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی په پلازمینه برن کې له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه وکړه.
ما میخواهیم جنایت را تقبیه بکنیم.
موږ غواړو چې دا جنایتونه وغندو. لای ملی او نړیوالو بنسټونو غواړو چې د افغانستان ستونزې ته پام وکړي. یوازې د نندارچیان نه وي، پر طالبانو، داعش ډلې او نورو وسلوالو مخالفانو چې زموږ ځوانان، محصلان او روحانیون وژني غږ کوو. تر دې زیات په هیواد کې د ویجاړۍ او وژنو ما سبب کیږي.
په سویس کې راټول شویو افغانانو پر کابل پوهنتون وروستۍ ډله ییزه حمله هم وغندله. دوی د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی وژنه یو نه بخل کېدونکی جنایت وباله. د ننګرهار د والی ویاند وای په مرکز جلال آباد کې د موټر بم چاودنې مخه نیول شوې ده. عطاالله خوږیانی برای ازادي راډیو ته وویل په دې موټر بم کې د 15 بوجۍ چاودیدونکو توکو ترڅنګ نور مهمات هم کشف شوي دي. د ننګرهار چارواکو پرون ناوخت د ملي امنیت لخوا د اسلم په نوم د انسان تشتونکو د یوې ډلې د مشر د نیولو خبر هم ورکړی دی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي چې ممکن له منځني ختیځه د امریکایي پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي. میلر د دفاع د سرپرست وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د امریکا وسلوالو ځواکونو ته په خپل لومړني پیغام کې لیکلي چې ټولې جګړې باید پای ته ورسول شي او هغه وخت راغلی چې پوځیان باید خپل هیواد ته راوګرځي. د منځني ختیځ یا افغانستان نوم په ځانګړي ډول نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونه لا هم د هغه جنګ پای ته رسولو ته ژمنه ده چې القاعده شبکې په 2000 لومړي میلادي کال امریکا ته راوړه. د رومانیا په یوه روغتون کې چې د کرونا وایرس ناروغان پکې بستر ول د اور لګېدو له کبله لس تنه مړه شوي او څو نور ژوبل دي. د رومانیا د بیړنیو حالاتو ادارې وویل چې دا پیښه پرون د دغه هیواد د شمال ختیځ د پایترا نیمیت ښار د روغتون په یوه عاجله څانګه کې وشوه. د ازادي راډیو رومانیایي څانګه وایي چې مړه شوي ناروغان د کرونا هغه ناروغان دي چې ناروغي سخته وه او اکسیجن یې اخیست. په دې پیښه کې یو ډاکټر هم سخت سوځېدل چې هڅه یې کوله نور ناروغان له اوره وژغوري. د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د جو بایدن له بری یوه ونې وروسته د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ لسګونو زرو پلویانو پرون په واشنگټن کې د انتخاباتو پر پایلو د اعتراض لپاره لاریون وکړ او ادعا وکړه چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. دوی بیرغونه راپول او د ترامپ په شان خولۍ پر سر کړې وې چې پرې لیکل شوي وو ترامپ امریکا ته بیا عظمت ورکوي. لاریونوالو نارې وهلې د امریکا متحده ایالاتونه د امریکا متحده ایالاتونه او څلور کاله نور. دوی د انتخاباتو له نتیجو د نارضایتۍ نښې هم په لاسونو کې لرلې. د لاریون په ټولنیزو شبکو کې د ټولې امریکا د خلکو ډېر پام ځان ته اړولی دی. د اپوزیشن زرګونو مظاهره چانو پروند د ګرجستان د پلازمینې لارو سړکونو ته راووتل او له سره یې د پارلماني ټاکنو غوښتنه وکړه. دوی پرون شنبه په تبلیسي کې د پارلمان مخې ته راټول شوي وو چې د اکتوبر د 1 نیټې د پارلماني ټاکنو په اړه خپل اعتراض څرګند کړي. په هغو ټاکنو کې چې پایلې لانجمني بلل شوي، واکمن د ګرجستان خوب ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې دي. او د ارمنستان د اپوزیسیون هیواد ګوند مشر آرتور وانیتسیان د کودتا او د صدر اعظم د وژنې د دسیسې په شک ونیول شو. د هغه مدافع وکیل لوزین سهاکیان ویلي وانیتسیان چې پخوا د ارمنستان د ملي امنیت د خدماتو ادارې رئیس و، پرون د تحقیقاتو څنګ ته د یوې غونډې په نیت تر تلو وروسته ونیول شو. زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري. خبریالان د ازادي رادیو د هلمند خبریال د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوي. نن د ترافیکي پیښو د قربانیانو ورځ ده. سشکال تر دې دمه په افغانستان کې څومره کسان د ډول پیښو قرباني شوي دي؟
جامن موږ اوس او د شپې ته نفره په دې کې تلفات لرو.
د غزنی چارواکي وای پر درو شزو د جنسي تیری د عاملانو د نیولو هڅه کوي.
کوشش کو چې ماغه کسان وینیسیو او میډیا وتیم کار کو او د قانون په پلي کو.
ایران وایي د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره اقدامات زیات کړي دي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه هم کوو. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له اود ما شام تر او په منځنۍ صفه 12 پښنی وی او یوشمه شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د آزادی رادیو د رواني خبرونه په دوهمنی مای کې 29 پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره خود راپورونو لړۍ د په هلمند کې د آزادی رادیو د وژل شوی خبريال الیاس دایی په د وژنې په ارتباط د خبريالانو او د خبريالانو د ملاتړو ټولنو د څرګندونو په راپور پیلو. د خبريالانو د ملاتړ ځینې ټولنې وایي حکومت تر اوسه د خبريالانو د وژنې او یا د دوی په وړاندې د بد چلند قضیې په جدیت نه دي څېړلې. په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال د وژنې نن درېمه ده، خو تر اوسه کوم قاتل یا قاتلان نه دي نیول شوی. د کورنیو چارو وزارت وایي دا حمله د وسلوالو طالبانو کار بللی دی. د نورو ادارو ترڅنګ د بی پولي خبريالانو ټولنې هم پرون د دایې د وشل کېدو په اړه د شفافو څېړنو غوښتنه وکړه. د دې موضوع تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې واوري.
په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال د وژنې څو ورځې واوښتې، خو تر اوسه قاتلین نه دي نیول شوي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل وایي څرنګه چې حکومت تر اوسه د نورو وژل شویو خبريالانو په برخه کې عدالت نه دی تامین کړی، د محمد الیاس دایی د وژنې قضیه به هم په جدیت ونه څېړل شي.
له بعده مرغه حکومت د خبريالانو د قتل په قضیو کې ډېر جدیت نه ښایي. تر اوسه پورې هم موږ ته دغه سي ډاډمن ځواب نه دی راکړل شوی چې موږ وایو چې حکومت د پلاني خبريال د قتل قضیه بشپړه وڅېړله او نتایج یې مثبت دي. موږ د حکومت له لوري یو شمیر دغه سي ریپورټونه درلودل چې د خبريالانو د وژنو په تور باندې خلک نیولی و او هغه په اعدام باندې محکوم کړي وو. خو دغه پروسه او دغه سلسله هر څه ګونګ دي. موږ وایي چې هغه ترهان پیدا کوي، څوک د بیان د ازادۍ خلاف دي هغه پیدا کوي او ولسته وخی رسنوي ته وخی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان د نورو جزئیاتو لور کولو پرته ویلي چې د محمد الیاس دایی د وژل کېدو پیښه د تړل کېدو په حال کې ده. شغلی آرین پر محمد الیاس دایی سوی حمله د طالبانو کار بللی او په خپل فیسبوک پانه کې لیکلی چې لدې سره د طالبانو لخوا د وژل سویو خبرلانو شمیر 500 ته ورسید. پر الیاس دایی د سوی 14 مسولیت که څه هم چند نه دی منلی، خو طالبانو ویلی چې د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. طالبانو دا حمله نه ده غندلی. بلخو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د اسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن ویلي محمد الیاس دایی دغه سازمان ته ویلي و چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه سوي وو. په هلمند کې د ازادي راډیو تکړه خبریال محمد الیاس دایی تیره پنجشنبه په مرکز لشکرګاه کې د ده په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي سو. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال وایي ولسمشر محمد اشرف غنی ټولو ارګانونو ته د محمد الیاس دایی د وژنې د دقیقې څېړنې سپارښتنه کړې ده.
مدعی صاحب د وژنې قضیه به په دقیق ډول باندې څېړل کېږي، ځکه ولسمشر ټولو ارګانونو ته هدایت ورکړی دی چې دا پیښه په جدي ډول باندې وڅېړي او ډېر ژر یې معلومات له موږ سره شریک کړي.
د بی پولی خبریالانو ټولنې کې د افغانستان او ایران د برخې مشر رضا موینی پرون د محمد الیاس دایی د وژنې په اړه د شفافو څېړنو غوښتنه وکړه. پرون هم په کابل، کندوز، پکتیکا، هلمند، لوګر او ځینو نورو ولایتونو کې د ارواښا دایی د فاتحې مراسم ترتیب سوي وو.
د کندهار خبریالان وایي حکومت باید په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو د قضیې په اړه بې تفاوته پاتې نشي. در دېرش کلن الیاس دایی د تېرې پنجشنبه په ورځ په هلمند کې په یوه تروریستي برید کې ووژل شو. د کندهار صادق رښتینی نور حال راکوي.
د کندهار خبریالان او د خبریالانو د دفاع او ملاتړ بنسټونه وایي حکومت باید په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو په اړه بې تفاوته پاتې نسی، قاتلین دې معلوم کړي او سزا دې ورکړي. په کندهار کې د نوی یا د آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې مسؤل عبدالسمیع غیرتمل وایي بیلابیل طرفونه دي چې د خبریالانو سره تاوتریخوالی کوي، په داسې حال کې چې خبریالان بې طرفه او پرته له دې چې د خلکو ږغ پورته کړي نورې موخې نه لري. د غیرتمل په وینا خبریالان بې وسلې خلک دي او د دوی وژل د خلکو د ژغ خاموشه کول دي. یو بل خبریال جاوید احمد تنویر وایي چې الیاس دایی په هلمند کې یو رسا ژغ و، هغه د زراعت څخه نیولې تر روغتیا، پوهنې، بشري حقونو او نورو مسایلو په اړه د خلکو ستونزې بیانولې. تنویر پر حکومت او وسلوالو طالبانو ژغ کوي چې خبریالان د دوی و بې طرفۍ ته په پام سره په نشه نه کړي او د هغوی خوندیتوب ته پام وکړي. د یادولو وړ ده چې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د تېرې پنجشنبه په ورځ په مرکز لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې چې پر موټر یې نښلول سوی ووژل سو او د هغه د ورور مجدبه محمدي په ګډون درې کسان ټپیان سوه.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
اوس مو په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال مور وایي د زوی پر وژنه ټول افغانستان خوابدی دی. د محمد الیاس دایی ټپي شوی ورور د پنجشنبه د ورځې د چاودنې کیسه کوي چې په نتیجه کې الیاس دایی ووژل شو. د دې موضوع تفصیل هم د صالح محمد صالح په راپور کې اوري.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی مور وایي دایی په ډیره زړورتیا خپل دنده ترسره کړه او پر مړینه یې په افغانستان کې دننه او بهر خلک خوابه دیدي.
زما پر زوی پسې دا ټوله دنیا خوابه دیدي، بس دا مور سره غم شریکې کړې. ما زوی دغسې زوی مې و، دغسې مو روزلی و، دغسې زړور و او د غریب کورنۍ و. زما د زوی نوم ژوندی دی، زما زوی نه دی مړ. ما نه دی ژړلم چې خوندو بیا ژړلم، ما بره دغه کړې. ما زویه ما ته داسې زوی خدای را کړی و، الله را کړی و، الله را څخه واخیستی.
د تیرې پنجشنبه په ورځ په مرکز لشکرګاه کې د محمد الیاس دایی په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې په خپله دایی ووژل سو. د ده ورور مشتبه محمدي له دوو نورو کسانو سره ټپي سو. مشتبه محمدي چې پرون له روغتونه کور ته ستون سو وایي لا هم د مشر ورور یاد یې ځوروي. محمدی د چودنې د شبې په اړه په خبرو کې وویل له دای سره یې له پخوا ځینې ټوکې درلودې چې پر یوه او بل یې د ورورۍ له مخې د څپېړو یا چپلاخو ورو ګزارونه کول.
موږ په دغه وخت کې د کور اسماسې ګرځېدلي وو قبالا ټاکسو چې ټاکسو ما او دا همېشه داسې مسخرې سره کولې ده به زه کله په چپلاخه ولومه کله به ما دی په چپلاخه وې دا ما او د ډېر وخت داسې مسخرې سره کولې بر موږ ته مال ولې دا څنګه چپلاخه وې چې تازه وولم.
در وشاد دایي مور وایي د دیوې لوی کورنۍ د څه باندې دېرشو غړو سرپرستي کوله.
دای موږ ټول تر روزي برابر ول ډیر سلويش نه پر پټول یې درسونه ویلې دې په وډونو په خوندو دای بل دای نه پیدا کیږي وډونه وای وای دای ز مشلار خوریان وای وای دای ز مشلار خورجګان وای دلته درسونه ول وای ز مشلار دای.
د محمد الیاس دایی پرویر د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او د نړۍ په ځینو هیوادونو کې غونډي هم سیوی دي. پیژندل سوی سندرغاړي هارون بچا هم یو ویرنه د دایي په یاد خبره کړې ده.
مرګ په دا وخت ورته راغلی یو ځواني بابلی تیر ارمانو swani babli tiru armanu
یک شنبه د نومبر د میاشتې 15مه نیټه د ترافیکي پیښو د قربانیانو د یاد له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې د روان لمریز کال له پیله تر دې مهاله په ترافیکي پیښو کې 228 کسان مړه شوي دي. د ترافیکو لوی ریاست وایي د دغو پیښو اصلي دلیل د موټرو ډېره ګڼه ګوڼه، د سرعت زیاتوالی او په افغانستان کې د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول دي. خاطر پردیس پرې راپور لري.
په افغانستان کې د روان مریض کال په تو میاشتو کې د هغو کسانو د مړینې کچه چې په ترافیکي پیښو کې مړه شوي دي له 200 ده. د افغانستان د ترافیک دولي ریاست د معلوماتو پر بنسټ دې کال کې له زرو زیات ترافیکي پیښې شوي چې له ډلې شاوخوا 1500 کسان پکې ټپیان شوي دي. د دغه ریاست د حادثاتو مدیر عبدالحکیم بختیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
نوي کال کې چې اول د حمل ده تر عقرب پورې چې موږ د مرکز او د ولایت نه موږ ته راپور ورکړی دی د فوت حادثې 419 دي او د مجرد حادثې 426 نوي دي او حجاما موږ 212 نفره په دې کې تلفات لرو.
ښاغلی بختیار وایي د سکل د اتو میاشتو شمېر له تیر کال سره ډېر کم زیاتوالی ښیي. د ترافیکو د لوی ریاست د معلوماتو له مخې ډېرې ترافیکي پیښې د هیواد په لویو لارو کې رامنځته کیږي. په تېره بیا د کابل کندهار او کابل تورخم لارو کې د کابل کندهار لویه لاره په تېرو څو کلونو کې په څو ځلې د مسافر وړونکو موټر جنگیدو شاهد وچی ګڼ شمیر مسافر پکې ووژل شو او آن د یادو مسافر وړونکو موټر د شرکتونو پر وړاندې لاریونونه هم وشو. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننګرهار یو شمیر نورو ولایتونو کې د ټرافیکي پیښو شمیر د نورو ولایتونو په پرتله زیات دی. په ورته وخت کې یو شمیر عام افغانان به دغه حالت د اندېښنې وړ بولي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د سختو ټکرونو له ویرې په لویو لارو نورو ولایتونو ته سفر نشي کولای. اقبال او مهرالدین
اوروره حادثات دومره زیات دي چې د کابل د خان لګ د سیاترا په طرف له وځ د کابل لوګر سرک شو د کابل کندهار سرک شو قصابخانی دي حادثات نه ده.
څومره خلکو چې لیسنس یا غسی دي غیر قانوني غسی دي د لانی ګاډو حادثات ډیر زیات دي.
د یدونې د چترټولو تازه ترافیکي پیښې کې چې تیر ورځ په پنشیر ولایت کې وشو دغه ولایت د ایمرجنسي روغتون د ډاکټرانو کاستر موټر سین ته ولوي چې د مسولینو په خبره 13 کسان پکې ټپین شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په نورستان کې د روغتیایي کارکونکو د کاری اعتصاب 2 په پوره کېدو دي خو لا هم معاشونه نه دي ورکړل شوي. د موضوع تفصیل له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري پر راپور کې
د نورستان اوسیدونکو ویل تیرو نږدې دوه میاشتو یې په ولایت کې ډاکټرانو د ماشونو او نورو امتیازاتو د نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی چې ولسونه ستونزو سره مخ کړي دي. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي محمد وایي
د شفاخانه کې کوم دوا نه نشته، زه د مشوال نه راغلی، یو مریض مې راوستلی، زنانه دي او دلته نه ډاکټران، غریبانه مسافر دلته راغلی دي، نه هغوی معاش شته، هغوی به خپل کور وچلی که دلته به شفاخانه کې تداوی به کوي.
ډاکټران بیا وایي شپږمه میاشت روانه ده چې دوی ته معاشونه نه دي ورکړل شوي. د دوی په خبره چې د هټیوالو د پورونو د پرې کولو لپاره خپل موبایلونه او د کور وسایل پلورلي، خو لا هم معاشونه نه دي ورکړل شوي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین ډاډ ورکوي چې د روغتیا کارکوونکو معاشونه یې د هیډ په نوم موسسې ته سپارلي او ډېر زر به دغه ستونزه حل شي. د یاد وزارت مرستیال ویان نورالله ترکې
میاشت دوی کار کړی، ماش هغه دې پروژې ته حواله شو، نو انشاءالله څو ورځو کې به دغوی د اکاونټو د سیستم ترتیب نه وروسته یا بې ما سوا د اکاونټو څخه ماش ورته ورکړل شي. کله چې ماش کارمندان ته ورکړل شو، له هغه وروسته به هغوی سره قرارداد پاس کړي.
په نورستان کې ټول 240 روغتیایي مرکزونه او یو روغتون موجود دی چې له تیرو نږدې دوو میاشتو ټول د ناروغانو په مخ تړل شوي. د خلکو په خبره چې اوس یې په ولایت کې د واورې اورښت هم پیل شوی او که په وخت د ډاکټرانو اعتصاب پای ته ونه رسیږي او روغتیایي مرکزونو کې درمل پوره نشي، نو دوی به سختو مشکلاتو سره مخ شي.
په غزنی کې چارواکي وایي پر درو ښځو د تیری کوونکو د نیولو هڅې کوي خو لا بریالي شوي نه دي. د اګست په 10مه درو تنو د غزنی کابل په لویه لاره کې پر درو ښځو تیری وکړ. له غزنی څخه د حبیب رحمان تاثیر راپور.
چارواکي وایي هڅه کوي چې په غزنی کې پر دریو ښځو د جنسي تیری کوونکي ونیسي خو بریالي سوي نه دي. دوی وایي هغه سیمه چې دغه پیښه پکې رامنځته سوې د وسلوالو طالبانو تر حاکمیت لاندې ده او دغه کسان هم له سیمې تښتېدلي دي. د غزنی د والي ویاند واحدالله جمعزاده وایي محلي ادارې په وار وار امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه او ټینګار کړی دی چې دغه کسان ونیسي، عدلي او قضایي ارګانونو ته یې وسپاري.
ولی هغه سیمه د وسلوالو مخالفینو تر ورکې لاندې و، زموږ بحث بیا هم روان دي، کوشش کوو چې هغه کسان ونیسو او میډیا و تیم کار کوو او د قانون په پلي کوو.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس هم وایي په بیا بیا ل امنیتي ارګانونو څخه د دغه کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. شکر ولی ازادي راډیو ته وویل امنیتي ارګانونه یې هڅولې دي چې دغه کسان ونیسي، سزا ورکړي تر څو خلک ورڅخه عبرت واخلي.
موږ عدلي او قضایي ارګانونو ته او امنیتي ارګانونو ته دا تخیه کړې ده چې دوی باید ونیول سي او دوی ته باید جزا ورکول سي چې نورو ته عبرت سي او پند سي چې دا کار تکرار نه کړي.
دا تیری اگست میاشتې په 10مه نیټه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د نور المدارس مدرسې په سیمه کې د کابل کندهار پر لویه لاره یو شمېر وسلوالو کسانو درې ښځې له موټره کښته کړي او جنسي تیری یې ورباندې کړی وو. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي وو اټکل کېدو چې دغه مېرمنې د هرات ولایت اوسېدونکې وې او کابل ته یې سفر کاوه. وسلوالو طالبانو هم ویلي وو هڅه کوي چې دغه کسان ونیسي او سزا ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي مارک اسپر مخکې تر دې چې د ولسمشر ټرمپ له لورې له دندې ګوښه کړل شي، سپینې ماڼۍ ته یو محرم یا پټ یادښت وسپاره. د ورځپاڼې پر اساس د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې ولسمشر ټرمپ په دې ټویټ چې له افغانستانه باید ټول امریکایي پوځیان تر کرسمس پورې خپل هیواد ته راشي، د هغو امریکایي چارواکو په منځ کې چې له دې هیواده د امریکایي پوځیانو د تدریجي وتلو لپاره هڅه کوله اندېښنه وپاروله. د ورځپاڼې له مخې د ځواکونو د ایستلو په اړه په اوسني پلان کې چې له طالبانو سره د اوږدو خبرو په پای کې د سولې د موافقې پر اساس جوړ شوی، هغسې پرمختګ نه دی شوی چې امریکایي چارواکو یې غوښتنه لرله. پینټاګون غوښتل چې روانه میاشت په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمېر تر 5000 کم کړي، خو د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او په ټول افغانستان کې طالبانو حملو ته زور ورکړی دی. واشنگتن پوسټ د دوو چارواکو په قول چې له موضوع خبر دی ویلي چې دفاع وزیر مارک اسپر له جګپورو پوځي چارواکو سره له سلام مشورو وروسته دا میاشت سپینې ماڼۍ ته یو محرم یادښت ولېږه او په هغې کې تر دې د ځواکونو د شمیر د نورو کمولو په اړه اندېښنه وښودله. اسپر په دغه یادښت کې روان تاوتریخوالي ته په اشاره لیکلي چې په افغانستان کې مځکني شرایط لا ښه نه دي او که د ځواکونو په ایستلو کې بیړه وشي دا امکان شته چې پاتې ځواکونه له خطر سره مخامخ شي. ترامپ څو ورځې وروسته له دې چې انتخابات وبایلل اسپر له دندې ګوښه کړ. د اسپر د برطرفه کېدو په اړه امریکایي رسنیو ویلي چې ده او ترامپ په څو مسئلو کې د نظر اختلاف درلود چې یوه یې هم د افغانستان مسئله وه. واشنگتن پوست سپینې ماڼۍ د یوه پخواني چارواکي په قول وایي چې د امریکا لپاره دا ناممکنه ده چې ټول پوځیان له افغانستانه وباسي او خپل متحدان هلته یوازې پرېږدي. ده ویلي چې ممکن امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 4500 ته راکم کړي خو صفر ته یې نشي رسولی. د بسرحده خبریالانو ټولنې بیا په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو او د هغه د ورور مشتبه محمدی د ټپ کېدو د څرنګوالي له بیانولو وروسته لیکلي د طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد د پیشې په اړه ویلي چې تحقیقات کوي خو دا ډله نړیوالې رسنۍ جاسوسي ادارې ګڼي. د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي چې د حکومت نه اقدام او د نړیوالې ټولنې بې تفاوتي غندي ځکه چې ورسره په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډیر شوی دي او په دې تروریستي بریدونو کې د مدني ټولنې غړي سیاستوال پوځیان او ژورنالیستان په نخښه کیږي. د ایران حکومت د کورونا وایرس د لاخپریدو د مخنیوي لپاره له را روان شنبه یعنی د نومبر له 28 شدید محدودیتونه لګوي. دغه محدودیتونه په پلازمینه تهران او نږدې 100 نورو ښارونو کې لګول کیږي. په ایران کې په کورونا وایرس تر 140,000 ډیر کسان مړ شوي او په دې وایرس تخته کسانو شمیر پکې تر 250,000 اوښتی دی. خو انتقاد کوونکي وایي واقعي شمیر شای تر دې خورا زیات وي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې غټی کې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر وایي د کورونا وایرس د لاخپریدو د مخنیوي لپاره شدید محدودیتونه د نومبر میاشتې له 28 نیټې لګول کیږي. حسن روحانی پرون شنبه دا څرګندونې په داسل کې وکړې چې ایران په منځني ختیځ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړینو له اړخه تر ټولو زیات ځپل سوی دی. روحانی په خبره دغه محدودیتونه به د پلازمینه تهران ترڅنګ په سلو شهرونو کې ولګول سي. ایران ولسمشر دغه راز ویلي خلک باید د تاریخ واقعیت ومني چې د کورونا وبا ستونزه به د اوږدې مودې لپاره پاتې وي او خلک باید له دغه نابللي میلمه سره د اوږدې مودې لپاره ژوند کول زده کړي. د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علی رضا رئیسی په یو خبری کنفرانس کې رسنیو ته وویل غیر حیاتي کاروبارونه او خدمات به وځنډول سي او موټرونه به شارونو ته د ننوتلو یا ورڅخه د وتلو اجازه ونه لري. د رئیسی په خبره د شدیدو محدودیتونو د لګولو هدف د خلکو د کاروبارونو ځنډول نه بلکې د کورونا وبا د لاخپریدو مخنیوی دی. د ایران لړزان د اقتصاد د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو له کبله نور هم ځپل سوی او د دغه هیواد رژیم د محدودیتونو لګولو او د اقتصادي چارو ځنډولو ته لیوالتیا نه درلوده. د ایران د حکومتي ارقامو له مخې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس تر 140,000 ډیر کسان مړه او تر 250,000 ډیر نور کسان په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ اخته سوي دي. خو انتقاد کوونکي وایي په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړو شمیر تر دې خورا زیات دی. ایران تر دې مخکې تیره سه شنبه په لویو ښارونو کې د یوې میاشتې په مخه یو لړ محدودیتونه لګولي و چې له مخې غیر ضروري کاروبارونه د ماښام تر شپږو بجو وروسته تړل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
زه سباون د تخار د ولایت اشکیمشت ولسوالۍ کې د زګیر مرده دایي صاحب مرګ دی ودرولو ډېره خوشي وکړو. په دایي صاحب په شهادت باندې ډېر خپه شوي. دایي صاحب راښې موږ په کوم ورځ نه وای اورېدلی په راډیو کې موږ پرون پسې جاګر په خدای په ورځ پسې کوي. الله دې شهادت په خپل دربار قبول کړي. الله رب العالمین دې دوستانو ته کورنۍ ته سبې جمیل ونصیب کړي. الله رب العالمین دې قاتلین د جهنم په اور وسوځل شي. اولاد یې د وطن دښمنانو په خپل قهر او غضب اخته کړي. اولاد یې زیر و زبر او نیستو نابود کړي. دا یې صاحب یو ډېر وطن دوست، یو ډېر افغان پرست، یو اصل سړی وو او افغانستان خلک یې ډېر خوشي نه کړل. بس موږ دغه نور څه د لاسه نه کېږي. ختم قرآن مو کې ثوابونه نور وبخښي، د خدای دې په شبخښه وبخښي.
مزره کنده هر وای اسد لاو په خبره کوم ما پیغام را دی دې خوشینه کولو دې د خپل خپل ور ته مولاړې ته الیاس دایې په مرګ باندې دې خوشینه کولو او دا کسان کار چا چې دا کار کړی به چرنه وکي به د قانون منګول ته و پر سخت سزا ورکې عبرت واخې د نور خبرې اعلان سو ګاښ جوړ نشي ډیر خوشینه دې ډیر د دې چې خپل ور مرسوي په دغه دولت کې موږ دونه مخانه د خبرې سره کپه دې چې مخابله سر دې څه خبري یالو کورنۍ ته صبر جنل غواړو ته د جنت دوه بخښنه غواړو الله پاک جنت ته دې په نصیب کانا ان لله و ان الیه راجعون د ازادي رادیو ترڅو چې ټول څه کوم دې زړه ته سړي غواړو الله دې د کورنۍ ته زړه خبر ورکړي. السلام علیکم.
زموږ اخله ازادي رادیو او د ازادي رادیو د روان خبرونې په دوام کې 219 پروګرامونه لرو تاند څنګه او حقیقت سره خو اوس چې اتبجی او دیرش دقیقې دی د دې سات لن خبرونه د هلمند والی وایند وای د ازادي رادیو د پیژندل شوی خبريال محمد الیاس دایی د وشنې د قضیه په اړه جدي پلټنې روان دي. عمر زواک ازادي رادیو ته وویل کشتی او امنیتي ادارو خپل کارونه پیل کړی دي. په سویس کې لسکونو افغان فرهنګیانو او فعالانو په یو غونډه کې په افغانستان کې د ناامنیو د روانې لړۍ د بندېدو غوښتنه وکړه. د دغو افغانانو له ډلې خبریال حمید پژمان وایي حمید پژمان ازادي رادیو ته وویل دوی په پلازمینه برن کې له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه وکړه. په سویس کې راټول شویو افغانانو پر کابل پوهنتون وروستۍ ډلې زه حمله هم وخندله. د ننګرهار د والی وایندوی په مرکز جلال آباد کې د موټر بم چاودنې مخنیول شوې ده. عطاالله خوګیانی تیر شپه ازادي رادیو ته وویل په دې موټر بم کې د 15 بوجۍ چاودیدونکو توکو ترڅنګ نور مهمات هم کشف شوې دي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي چې ممکن له منځني ختیځه د امریکایي پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي. د منځني ختیځ یا افغانستان نوم په ځانګړي ډول نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونه لا هم د هغه جنگ پای ته رسولو ته ژمنه ده چې القاعده شبکې په 2001 میلادي کال کې امریکا ته راوړه. د رومانیا په یو روغتون کې چې د کورونا وایرس ناروغان پکې بستر ول، د اور لګیدو له کبله لاستنه مړ شوی او څو نور ژوبل دي. د اپوزیسیون زرګونو مظاهره چانو پرون د ګرجستان د پلازمینې لارو سړکونو ته راووتل او لسره د پارلماني انتخاباتو غوښتنه وکړه. دوی پرون شنبه په تبلیسی کې د پارلمان مخې ته راټول شوي وو چې د اکتوبر د 1.5 نیټې د پارلماني ټاکنو په اړه خپل اعتراض څرګند کړي. د ارمنستان د اپوزیسیون هیواد ګوند مشر آرتور وانیتسیان د کودتاو د صدر اعظم د وژنې د دسیسې په شک ونیول شو. د هغه مدافع وکیل لوزین سهاکیان ویلی وانیتسیان چې په خوا د ارمنستان د ملي امنیت د خدماتو ادارې رئیس او پروند تحقیقاتو څنګ ته د یوې غونډې په نیت ترتلو وروسته ونیول شو. زمو شخله ازادي رادیو اوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري او په نفس اعتماد یې ټیټ وي.
سړی یو کار ته ځان نه جوړ کړي او وړاندې کیږي نو حتما ناکامي.
د دې حالت پایلې څه وي؟
هغه ملتیا هغه استعدادونه چې دوی په وجود کې دي هغه له منځه ځي.
او څه ډول ځوانان په ځان باور پیدا کولی شي؟
نقد ومنو، کعیب دلو دایب ومنو، که اصلاح کېدونکی اصلاح کړو، که نواقص درود نواقص ومنو.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه فرشته مرسالې درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې راوړي.
ځواني هغه وخت دی چې باید په ډېره علاقه هڅه وشي او خپلې وړتیاوې او مهارتونه پکې وښودل شي، خو ځینې ځوانان بیا په ځان د بې باورۍ له کبله نشي کولی دا کار وکړي. دوی فکر کوي که وغږېږي یا یو کار وکړي کار به یې نیمګړی وي او نورو ته به کم راشي. په همدې خاطر په ډېرو ځایونو کې غلی پاتې کیږي چې دا کار یې د شاته پاتې کېدو سبب هم کیږي. لیکوال نثار حبیب وایي دا ستونزه په ټولنیز نظام پورې اړه لري چې له ماشومتوبه ډېر کسان بې جراته کوي.
اول باید سړی دې ته ځان جوړ کړي چې بیا په ځان باور وکړي. که چیرته سړی دې ته ځان جوړ نه کړي یا په کومه برخه کې سیکار کوي، که ځان یې په هغه برخه کې نه جوړ کړی، اول خو په ځان باور نشي کولی، ځکه که مثلا سړی یو کار ته ځان نه جوړ کړی او ور وړاندې کیږي نو حتما ناکامیږي، یو دا مسله ده. او بلکې یو سړی ځان مثلا یو کار ته جوړ کړی بیا هم په ځان باور نه لري یا په ځان باور نه کوي، دا د مسلې بیل اړخ ده. او دا نو هغه زموږ ټولنیز نظام چې کوم ده دا په هماغو پورې اړه لري.
همیش وایي د خلکو د خبرو له وجې په ځان بې باوره شوی وو او ډېر کله یې هڅه نه کوله چې وغږېږي. نوموړی په همدې اړه د ښوونځي خاطره راسره شریکوي. ښوونځي ته چې بتلم د ټولګي په آخر کې کېناستلم د دې لپاره چې پوښتنه رانه ونه شي. که به مو درس زده هم و جرأت مو نه درلود چې تشریح یې کړو. که کومه پوښتنه به هم راته پیدا شوه هغه به مو هم له استاده نه شوای کولی، ځکه ویرېدلو چې استاد به راته ووایي چې دا پوښتنه د بې منطقه یا چندانې پوښتنه نه ده، یا د دې لپاره چې ټولګیوال په موږ پسې ونه خاندي. څو ځله داسې هم شوي دي چې یوه پوښتنه مې په ذهن کې راګرځېدلې، دا چې ډېرې کمې پوښتنې مې کولې، نو کله به مې چې له استاد څخه پوښتنه وکړه نورو ټولګیوالو به راغږ کړل چې اوهو بې شکه ته هم پوښتنې کوي. داسې خبرې به یې کولې او خندل به یې. په دې خاطر مې هڅه کوله چې له چا سره ډېر کار ونه لرم. د کابل اوسیدونکي سمینه وایي هغه ځوانان چې په ځان بې باوره دي او هڅه نه کوي د وخت په تېرېدو سره یې وړتیاوې او هنرونه وژل کیږي او د مخکې تګ چانس له لاسه ورکوي.
زه داسې فکر کوم چې دا مشکل له کورنۍ نه شروع کیږي. که په کورنۍ کې ته ارزښتونه لرې تابن بیرو هم چې ته کله ځې ځان کم احساسوې له خلکو نه. ځینې داسې خبرې په تا کې دي چې نادیده نیول شوي دي، هغه ته ارزښت نه ده ورکول سوی. او څوک چې په ځان باندې باور ونه لري او ناهیلي وي هغه وړتیا هغه استعدادونه چې دوی وجود کې دي هغه له منځه ځي.
محمد صدیق هغه ځوان دی چې 15 کاله کېږي له پوهنتون فارغ دی. دی وایي په ځان بې باورۍ دې حال ته رسولی چې اوس ډېر تکلیفونه ورته پیدا شوي.
روحي حالت مې دا تاثیر وکړ، وسواس تشویش دغه شیان راته پیدا شول. نو زه به ټوله ورځ کور کې ناست وم، بیرون تلم به خو دومره زیات نه. بیا یو رقم تکلیف راته پیدا کړ چې زه په یو قسم ډپریشن باندې اخته کړم. او ډپریشن داسې و چې زه کله پېښور ته چې لاړم هلته یو ډاکټر سره ما خبرې وکړې. هغه راته وویل چې ډېر سوچونه دي کړي دي او وخت در باندې تېر شوی ده، داسې وخت در باندې تېر شوی ده چې تا ځان همداسې بېکاره پرېښی ده، یو مسؤلیت دی مثلا یو کار دی نه ده مخکې وړی. نو په دې حساب باندې ما ته یو رقم تکلیف پیدا شو. او سیډي ورته وایي اوبسسیو کمپلسیو ډیسارډر، لکه وسواس اجباري. هغه منفي سوچونه ما کې را پیدا کړه چې ما کوشش کوم چې دی من سوچونه ځانو باسم، داسې فضا رامنځته کړم چې هغه ما خوشحاله وساتي. لکه کور کې خپلې لورکۍ سره چې زه به کېناستم مثلا مستي به یې کوله، شوخي به یې کوله. نو دا سوچونه دومره زیات شول په ما باندې چې په هغه حالت کې هم زه نه پرېښودم، همدې سوچو ځان ته کش کولم. بس په همدې ناهیلي کې داسې ژوند کوم. دومره اعتماد په ځان نه لرم چې لس کسه داسې ناست یو زه د هغې منځ کې خبرې وکړم.
ځوان ژورنالیست منصور نیکمل وایي ځوانان که غواړي د بې باورۍ له سوري راووځي په کار ده چې ځان ته اهداف وټاکي او لاس تر زنې کېنني.
دا چې یو څوک څنګه کولی شي چې په ځان باور او اعتماد پیدا کړي، دغه مسله لومړی پلرونو او میندو ته راجع کیږي. پلرونو او میندو باید خپلو ماشومانو ته پر ځانونو باور کول وروښيي، هغوی ته ورزده کړي چې څنګه دوی په ځان باور وکړي. هغه څوک چې په ځان باور نشي کولای هغوی د ستونزو مقابله هم نشي کولای. دویم دا چې اهداف باید مشخص شي. هر څوک چې اهداف او موخې ولري نو هغوی په ځان باور او اعتماد زیاتېږي، ځکه هغه غواړي چې خپلو موخو ته ورسیږي. دریم دا چې خپلې تېروتنې ومني، خپلې نیمګړتیاوې ومني، خو له هغه څخه باید ښه تجربه هم ترلاسه کړي. کوم کارونه یا هغه چارې چې دوی ترسره کړي دي د هغې نیمګړتیاوې په ګوته کړي، خپلې لاسته راوړنې په ګوته کړي. دا هم مرسته کولی شي چې پر ځان د دوی باور زیات شي.
د ما مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ. د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 3 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
په ځان د بی باورۍ مهم علائم کوم دي؟ پایلې چې کېدلی شي او ځوانان څه ډول په ځان باور پیدا کولی شي. په همدې اړه زموږ همکاري رویا مادومی له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
ډیری ځوانان دي چې ځان ډیر د نورو ځوانانو نه یا نورو خلکو نه کم ګڼي، د دې لاملونه بچي
زمون په شپریال کې کوم کې موږ ژوند کوو، حالت د حاکم او شرایطو تر تاثیر لاندې چې ژوند کوو، یو شمیر لاملونه په همدغه شرایطو پورې مربوط دي، زمون شپریال پورې مربوط دي. او دا همغه لاملونه دي چې موږ د دې لاملونو په فشار او په تاثیر لاندې فضا کې تصمیم نیسو، هم د ځان پرابطه، هم د نورو پرابطه، هم د ټولنې، هم د کار او هم د ارتباط پرابطه. او دا تصمیم زمون د خپل ځان په مقابل کې وي، د دې په ځای چې د خپل ځان په تایید کې. یو شمیر نور لاملونه زمون تربیتی نظام او زمون تربیتی تجربې پورې مربوط کېږي چې موږ څنګه روزل شوی یو، نیوالی کې څنګه وو، کورنۍ کې څنګه وو، ښوونځي کې څنګه وو، پوهنتون کې څنګه وو، زموږ ملګري، زموږ دوستان څنګه وو، چا سره مو ژوند کړی دی، څنګه برخورد سره شوی دی. دا تجربي ژوند دی زموږ او تربیتي ژوند دی. یو شمېر نور لاملونه په خپله وګړي کې دي، د په ذهن کې دي، د په رواني حالتونو کې دي، د په زده کړه کې دي، د په هغو فکرونو او افکارو کې دي چې د ځان پر اړه او د نورو پر اړه په دې اړیکه کې ځان سره د نورو سره سنجوي. مثلا ځینې کسان ستدي چې ځان د نورو سره همیشه مقایسه کوي او د مقایسې په نتیجه کې ځان ته کم نمرې ورکوي، نورو ته ډېرې، همیشه ځان بد ګڼي، نور ښه ګڼي. دا مثلا اصلا د مقایسې تکلیف دی، د پرتلې تکلیف دی. ولې باید یو بل څوک د بل چا ورته وي؟ یا مثلا یو کس د بل کس سره مشابه وي؟ اصلا هر یو کس په خپل ځای متفاوت انسان دی او فوق العاده انسان دی. دای په خپل ژوند کې بریالی کس نه وي، دای همیشه محتاج او منتظر انسان وي، همیشه د خپل ځان پر اړه باندې د نړۍ هغه کم سيزونه غني او د کم سيزونه سزاوار بولی ځان، لوی فکرونه نشي کولای، مو وړو وړو سيزونه کې ګیر پاتې وي. دای کولای شي ورته د وجدان عذاب پیدا کی، کولای شي ورته عمومي تکلیفونه پیدا کی، زړه تنګواله ورته پیدا کی، ډول ډول نور خفګان ورته پیدا کی، عقدي ورته پیدا کی، او همیشه نه سرکوب سره مخ وي، همیشه خپل ځان خپل وخوري په داسې تکلیفونه اخته شي. یوش مې نور لاملونه کورنۍ او نږدې چاپیریال دي، مثلا خپل پلار او مور او خویندو ورونو سره، خپل میرمن یا خاوند سره، خپل بچیانو سره، ماشومانو سره، د ټولو سره کولی شي د چلندونه همیشه د تسلیمۍ یا د عقدې یا د پاتراتلو یا د ناکامۍ یا د ژړا یا د بې نتیجګۍ او بې هویتۍ چلند وي. هیڅ وخت چاته ډاډ نشي ورکولی، هیڅ وخت نشي وستواره کولی، هیڅ وخت انګېزه نشي ورکولی چاته، او تسلیم دي یو ډول شرایطو ته، حاکمو شرایطو ته، وضعیت داسې بد دی بس داسې دی.
د حل لارې بچي
د ټولو مهمه او لمړنۍ حل لار په ځان پوهېدنه ده. ډېری کسان په ځان نه پوهېږي، اصلا مثلا د خپل توانمندۍ هیڅ نه پېژني، څه دي همیشه د نورو قضاوتونه د ځان پر اړه باندې ډېر مهم ګڼي، د دې پرځای چې خپل قضاوتونه ولري د ځان پر اړه، هغه مثبت قضاوتونه وي، یا خپل توانمندۍ ته متوجه اوسي، زه دا توانمندۍ لرم بل څوک نه لري، یا ما ګډېره ده. حتی بعضې کسان خبرې کولی شي، متوجه نه دي، د ښې خبرې کولی شي، فکر کوي چې بس دا بل زر کتاب ویلي دا ډېر مانا تکړه دی، هغه زر کتاب چا ویلي خبرې نه شي کولی. دای هغه د قائل دی، خپل ځان دیس قائل دی، اصلا د خزانه وته دی باندې ځان نه پوهېدنه تر ټولو ډېر لوی لامل دی. او دا باید رفع شي، کوم غوړو چې دا ستونزه حل کو ځان باید وپوهېږو، خپل توانمندۍ، شخصیتي لحاظ، خپل نوم، خپل عزت، خپل افکار، خپل ایدیولوژي، خپل احساسات او عاطف، خپل سرمایه وګڼو ټوله. دا زموږ شتمني ده، او تفاوت نور سره دی مثبتې وګڼو، کمې ونه ګڼو، او ووایو چې هر څوک کوم غوړو تغییر ورکړي، تغییر ورکولی شي. خپل یو جرأت دې په کار دی چې موږ د تاوانونو نه، د پایلو نه، د نتیجو نه، د هغو ضررونو نه چې کلی سي پای کې راشي، هغه هم احتمالي دي، د هغه نه باید ونه ډار شو. بعد وخت موږ وشو کولای کار وکړو، شرایط بدل کړو، ځکه چې په پایل کې مو نیت ښه وي ورته، او پوره سنجش سره مو یو کار کړی وي. بیا موږ وشو چې مثلا که نقد درلود، نقد یې ومنو، که عیب درلود، عیب یې ومنو، که اصلاح کېدونکی وي، اصلاح یې کړو، که نواقص درلود، نواقص یې ومنو. اما پایل ډېر زیات مهم دی، په دې خاطر بل د حل لار همدغه اول ګام اخیستل دي، یو چاره پاره چې خپل ځان باندې راشي، خپل ځان باندې وپوهېږي، او خپل ځان ته احترام ودرنوي ولري.
در
درنوردن کو لټولن پو استاد جاول حق شم سره مرکه وبریده د تاندې څنګه د خبرونه هم پات رسیدي تربیه خو وخت ولري.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
د پان شنبې په ورځ په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال الیاس تایی په نخښه شو. هغه دولس کاله په دې ولایت کې د ازادي رادیو خبریال و. د افغانستان حکومت د رسنیو ملاتړو بنسټونو خبریالانو د هغه په نخښه کول غندلي. افغان حکومت دا د بیان پر ازادي برید بللی، خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو او خبریالانو بیا د دې پېښې څېړنه وختې وایي چې عاملان دې مجازات شي. خو الیاس دایی څه ډول یو شخص و؟ د هغه لویه هیله څه وه؟ کوم خطرات د هغه د کارونو پر وړاندې موجود و؟ دا او نور مهم مسایل مو د هغه له ورور مدثر دعوت سره د نن په خبرونه کې رانغاړل. دعوت صاحب ښه راغلاست ازادي راډیو ته، لومړی تسلیت ومنئ.
ډېر زیاته مننه ژوندي اوسئ. تاسو هم سلامونه ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکلی وړاندې کوم.
که زه د دایی صاحب د شخصیت نه راپیل کړم، دایی صاحب څه ډول یو شخص و؟
دایی هغه شخصیت هر چا ته معلوم و. هغه یو پېژندل شوی څېره وه، یو لایق سړی و، او خپل تر واسه پورې ډېر سخت کار کوه. د هېواد په درد دردېدی، په داسې حال کې چې په هلمند کې اوس جګړو سخت زور اخیستی دی، هم مرکزي دفتر هم ملګرو هر چا ورته وویل چې ته د ولایت پرېږده، د هلمند څخه ووځه. و هغه وویل زه دې ولایت سړی یم، همدلته اوسېږم، همدلته به مړ کېږم. هغه دې همدلته خپل ژوند هم د لاسه ورکړی. هغه داسې شخص و چې هلته هلمند کې چې کوم ملګري دي، د ده همسنګران دي، د کورنۍ خپلوان، هر څوک دومره درد به شاید په دې ډېرو کلونو کې نه زموږ کورنۍ ته، نه د دایي ملګرو ته، او نه هم هغه چا ته رسېدلی وي چې دی پېژندی. دا یو بېل شخص و، یو ژبغړان دی شخص و، یو وطن دوست شخص و، او د خپل هېواد او خپل سره مینه درلوده، او په همدې لاره کې خپل ژوند هم له لاسه ورکړی.
دایی تل یوه خبره له موږ سره هم کوله چې زړه غواړي تل ښه خبرونه دې ملت ته وړاندې کړي، خو ډېر کله دا ښه خبرونه په منفي خبرونو بدلېدل. هغه احساس چې دایی د خپل کار نه درلوده، که په ښکاره هغه یو مسلک او تقدس مقدسه وظیفه وه او دای ترې خوښ و، اما د هغه دردېدلو خبرونو په اړه بیا تاسو ته په کور کې څه ویل چې هغه خبرونه چې خپرېږي د دې احساس څه رسوي؟
خو موږ په کور کې یو ځای یو، هره ورځ به یو راپور هم خپرېده چې کله به د حکومت تاوان به پکښې و، حکومت به ورته اختارونه ورکوله، یا به ورته زنګونه ورته راتله، که به د حکومت د مخالفینو په باره کې یو خبر و، هغوی به ورته اختارونه ورکوله. یعنی په مجموع کې هغه دا هڅه نه کوله چې یو داسې خبر جوړ کړي چې خلک دې په تشویش کې واچوي، خو یو څه یې کوله چې د هلمند هغه حالت چې دی، هغه رښتینی حالت، رښتینی تصویر هغه وړاندې کوه. د دفاع وزارت به اعلامیه خپره کړه چې نادالي، چانجیر، دا ټولې سیمې موږ ونیولې، خو حال دا چې هلته به حالت داسې نه و، هلته به جګړه شدیده وه، هماغه سیمې به د طالب په لاس کې وې. خو دایي مجبور و د خپلو خلکو ژغ ورسی د خپل سیمه احوال ورسی او خلق پوکي
خوب تاسو د تهدیدونو یادونه هم وکړه پورستیو کې دای صاحب داسې کوم تهدید تر لاسه کړی او کورنۍ سره شریک کړو چې چا د خوانه غواخل کیږي لکه مدرسه اولی
دا تهدیدونه د ډیره وخت دای سره و هغه د کلون رئیس دې ته رنګ دی کلب دی وی خو ته خطا دی دو کلب لبل خو ته خطا دی دو دا زوس کابل کې ماته دوه ورځې مخکې میسج وکړ چې ماته د هلمند د کابل یو ځوان زرونه ولېږه چې زه د خلکو د سترګو څخه پناسم یعنی دا خلک پوز د په هلمند کې نه یم زه په فیسبوک ته پورته کوم خو که څه هم دا ما غن زرونه پورته کړ خو دا نازوانه دشمن څه د ویل لپاره نشته
د دای صاحب یو لورکی هم پر کور کې پاتې ده مهربان
مهربان
پوری مهربان د پلار د پاره سره ډول یو حالت درلو دا او دغه د کار ستړیا پر مهربان باندې څومره رفقیدا
ما دای چې کله دغه ډورې نړۍ ته راغله بل هر څه اندر انځلې ته خوشاله وو دومره ور باندې ګرانه و چې یعنی تصور یې نشو کولای همدغه کله چې بده یې راتلی په دالیز کې به ژغسو د لور نارې به مور سره پورته شو یعنی د ډیر خوشحالۍ څخه چې پلار مې رالی همدا اول لور یې و همدا یو اولاد یې دی مهرباني نومیږي او بل دا چې مور چې به کله کله یو ځای یو فلم کتی یعنی په فلم کې د فلم د جونی وی هغه یو هدف تر تیږي یو ځای تر تیږي بیا به دای ولې زه غواړم بیا به ته ولې چې زه غواړم د مېره باندې زه که همدا چې انجلی چې وړکم زما نوم د کورنۍ نوم او د هیواد نمبر باندې روښانه
د مهربان هغه هیله او د پلار هغه هیله چې د مهربانۍ نه به درلوده او یا به هم مختلف چې دا هغه ځای ونیسي چې دی تصویر په ذهن کې تراشلی او یا یې کاغلی و فکر کوئ چې د پلار په نشتون کې د یو داسې پلار چې هغه یو اکاډمیک سړی هغه د دې وطن د هر حالات نه خبر واوسي دا تشه ډکېدی شي
د پلار ځای هیڅوک نشي نیولی دا که هر ډول پلار وي که اکاډمیک وي که بې سواده وي که سوادار وي که هر ډول سړی وي خو زه زما کورنۍ تر خپل حد پورې دا هڅه کوو چې هغه تر خپل مرام او هدف پورې ورسو موږ د پلار تشه نشو ډکولی خو بیا هم دا به احساس نه کړي
دعوت صاحب په ژوند کې تر ډېره سختي نرمې واوسي اما ډېر کله یو درد داسې چې سړی داسې فکر کوي چې ملای ورماته کړي د دای شهادت د هغه د کورنۍ دپاره څه ډول یوه پېښه ده
زما د کورنۍ په تاریخ کې زما خویندې مو وفات شوي دي پلار مې هم وفات شوی دی ډېر دردونه مو لیدلي دي خو تاسې الله تر اوسه پر موږ نه راغلی
ډیر کله سړی په ژوند کې تنگ سیاو یا ډیر خراب حالت سره مخامخ کیږي د ورونو د خوانه تشویق کیږي چې ژوند دکړي همدا راز دی او که در حال کې چې خپل هغه د ډېر سختیو سره مخامخ دی دای همدا ډول یو شخص په کورنۍ کې چې زه فکر کوم خپل هم په همدغه سي او حالت کې ژوند در کوه مانوري بیا حڅول حتی ټول ورونه چې ژوند دکړي او ژوند په ناهیلې نه کیږي پروسیو کې چې په هلمند کې خراب حالات راغی او دای صاحب د احساس په ګډون باندې تاسو کابل کې وي نور کورنۍ مجبور کړه شو هغه ځای پرې خود د هغه حالات نه د دای صاحب تصویر تاسو ته سوچي کله چې وضعیت نور هم خراب شي نو تاسو ته یې سویل چې بریک دی ولایت ولاړ شي کابل ته څنګه
دای زموږ د کورنۍ کچا ژوندۍ ویلې دی کچا پونتون ویلې دی کار څه ویلې د دې په ملاتړ او د دې په هڅه ویلې دی کله چې جنګونه پیل شول زموږ ډېر کورنۍ په چانچیر کې نور سیمو کې کزما خوندې کزموج کور نه یو هر څوک هغه مر ټول داله یعنی په تلور وتا کځای دی مر ټول ام دلت مو کځای نو خیمه مو ولا رته ورته مر څه یو یو کدر دی که غم دی څه مو یو دی همدل ته به یو کمړه کېدل همدل مړه کېدو که ژوند هم دلې بچن کېدو خو هغه هېڅکله دا نه ویل زه به په هر ډول حالات کښې د دې ولایت څخه ووځم نه هم موږ ته دا ویل چې تاسې ووځئ ځکه ویل چې دا زموږ وطن دی زموږ ځای دی
ډېر کله دا ډول پېښونه وروسته معمولا د کورنیو نه دا پوښتل کېږي چې اوس یې غوښتنه له حکومت نه او همدا ډول د دې پېښې نه څه ده چې دا وڅېړل شي یا عاملانو ته جزا ورکول شي که همدغه کلیشئی او یوه بېخونده پوښتنه زه له تاسې نه وکړم چې تر اوسه پورې یقینا پایله نه ده درلودلې ستاسې ځواب به څه وي
زه حکومت ما دایي نشي را کولی چې زه دایي ماته څوک نه شي را کولی زه نور د هېڅ څه غوښتنه نه ځین لرم د حکومته ځکه هغوی هېڅ هم کولی نه شي نه د حکومت غوښتنه لرم نه د بل چا نه د بل چا بس موږ کورنۍ یو نه هېڅ ډول غوښتنه چې څوک نتیجه نه شي ترلاسه کولی بیا اړتیا نشته چې موږ ووایو هېڅ غوښتنه نه لرو ځکه نه پردا کېږي او نه هم دا هیله لرو او نه هم
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندي کړي چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته اخیستی نسونو نسوم راوله و دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مسل صنعتي پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
انقلابو
شول دیر تاریخو نخرد شول دیر قلمو نخرد شول دیر کتابو نخرد شول بچاؤ دے دو دزم کا دتاؤ دے وینے لاوا پراو تو دگورے تاریخ سوکھنا معاف کوی لام د ټول بس وزیر